السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزایم تاسو د ازادي راډیو وروستۍ نیم ساعته پښتو خبري مجلې ته ښه راغلاست ویم په دغه پروګرام کې مو د سر موضوع دا ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی په کابل کې د ویزو ورکولو څنګه بیا پرانستې ده نور مسایل هم لرو د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي که موقت اوربند هم وي د طالبان او افغان حکومت او امریکا ترمنځ به د باور جوړونې په برخه کې ډیره زیاته مرسته وکړي په دې اړه باندې تفصیل تر خبرونو وروسته لومړی خبرونه فریبا ظاهر وایي
پاسر کې د تو مهمو خبرونو سره کې پاکستان اعلان کړی چې اثر له سبات خبر په کابل کې د هغوی سفارت افغانانو ته د ویزو ورکولو لړۍ بیا پیلوي د هلمند چارواکي وایي د ولایت په سنگین ولسوالۍ کې لس افغان سرتیري په یو برید کې وژل شوي او څلور نور ټپیان دي او د سومالیا چارواکي وایي په پلازمینه موګادیشو کې په یوې بمی چاودنه کې لږ تر لږه شپږ اویا کسان وژل شوي دي د خبرونو تفصیل پاکستان اعلان کړی دی چې د دسمبر له 9 یعنی سبا څخه په کابل کې د هغوی سفارت افغانانو ته د ویزو ورکولو لړۍ بیا پیلوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د پاکستان سفارت د خبري پخلی کړی تر دې وړاندې افغانستان د دسمبر پر 8 یعنی پرون په پېښور کې خپل قونسلګری تر 3 میاشتې بند وروسته بیا پرانسته په اسلام آباد کې د ازادي رادیو خبریال طاهر خان په دې اړه وایي
زما نظر دا دی چې کله کشیدګي ډیره زیاته شوې وه نو بیا سفرونه شوي وو د پاکستان د استخباراتو مشر تللی وو خارجه سکرتر تللی وو کابل ته کابل کې خبرې شوې وې نو یو بل ته به ضرور لکه د هغې سفر نه وروسته بیا د افغانستان پلاوی اسلام آباد ته راغې دواړو کیدی شي په دې باندې اتفاق کړي وي چې مسلې هم دغه تګ راتګ او په خبرو کې په هغې باندې به خبرې کوو
افغانستان په پېښور کې خپل قونسلګری د 2019 کال د اکتوبر پر 14 له هغه وروسته وتړله چې په پېښور کې پر افغان مارکیټ پولیسو چاپه ووهله پاکستان بیا په کابل کې په خپل سفارت کې د ویزو څنګه د 2019 کال د نومبر پر 3 وروسته لاغه بنده کړه چې دواړو خواوو پر یو بل د خپل سفارت د ډیپلوماټانو ته ځورولو تورونه لګولي وو د هلمند چارواکي وایي د دې ولایت په سنگین ولسوالۍ کې لس افغان سرتیري وژل سوي دي او څلور نور ټپیان دي د هلمند والي ویان عمر ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو په سنگین ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوې پوستې برید وکړ دی زیاتوي
په اړوند پوسته کې تقریبا په تعداد د 13 کسه سرتیري میشتي په دې 13 کسه کې په ډېره خوشنۍ سره یادونه کوو چې د معلوماتو په اساس باندې لس نفره په شهادت رسېدلي دي او څلور نفره ټپیان سوي دي او څلور نفره نور هغوی ته کوم زیان نه دی اوښتی
ځواک زیاته کړه چې په متقبلو ډزو کې طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده خو دقیق شمېر یې معلوم نه دی طالبانو د دې برید مسؤلیت ومنه د غزنی چارواکي وایي 9 تنه افغان سرتیري په دې ولایت کې د طالبانو له یوه زندانه تښتېدلي دي د غزنی د والي ویان عارف نوري نن رسنیو ته په یو استولي پیغام کې وویل چې دا سرتیري د آبند ولسوالۍ په بادام کې چا سیمه کې د طالبانو له زندانه په تښتې بریالي شول د ښاغلي نوري په خبره په دې کې 6 تنه د ملي اردو سرتیري او درې نور سیمه ییز پاتون کوونکي ول نوموړي زیاته کړه دا کسان له تیرو 2 میاشتو راهیسې د کابل کندهار پر لویه لاره د مسافروړونکو موټرو څخه د طالبانو لخوا برمته سوي ول وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي بلخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي په پکتیا ولایت کې د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې 3 وسلوال طالبان وژل سوي دي د دفاع وزارت مرستیال وایان فواد امان نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له دې کسانو سره په پکتیا کې د وسلو یو کوچنی زیرمه هم له منځه تللې ده ښاغلی امان د دې عملیاتو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې زموږ غلا ازادي راډیو ری د سومالیا چارواکي وایي په پلازمینه موګادیشو کې د تلاشۍ پر یوې پوستې د لری بم چاودنې له کبله شپږ اویا کسان وژل سوي دي دا په وروستیو کلونو کې په موګادیشو کې تر ټولو خونړۍ چاودنه بلل سوې د حکومت یوه ویاند ویلي شاید دا شمېره نوره هم لوړه سي ځکه ډېری کسان روغتونونو ته وړل سوي دي د موګادیشو ښاروال عمر محمود محمد د پېښې په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې په دې پېښه کې څباندې نوي کسان ټپیان سوي دي او ډېری یې زده کوونکي دي تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی په القاعده شبکې پورې اړوند د الشباب ډله اکثر دا ټول بریدونه کوي دا افراطي ډله څو کاله دمخه له پلازمینه موګادیشو ایستل سوې وه او د امریکا د دفاعي برخې یو ملکی قراردادی په عراق کې وژل سوی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي دا کس د عراق په کرکوک ښار کې د عراقي پوځیانو پر ویاړې د توغندیو د برید پر مهال وژل سوی دی. امریکایي چارواکي وایي د دې برید له امله یو شمېر عراقي سرتیري هم ټپیان سوي دي. د امریکایانو په وینا پر کیو پوځي اډې پرون لږ تر لږه دېرش توغندي لګېدلې دي. دا اډه د عراقي عسکرو ده چې یو شمېر امریکایان هم ورسره یو ځای دي. تر اوسه کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تر دې مخکې پر یو شمېر عراقي اډو د ایران ملاتړي ځواکونو په بریدونو تورن کړي وو. او مایک پومپیو خبرداری ورکړی و چې که چیرې د ایران له لوري یا د ایران د ملاتړو کسانو لخوا په عراق کې پر امریکایانو حملې وسي، متحده ایالاتونه به سخت ځواب ورکړي. د خبرونو پای.
فریبا ظاهر و د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وویل. کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ټکی کام کې بیا ولولئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اورئ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی په کابل کې د ویزو ورکولو څانګه بیا پرانستې ده. سر له یک شنبه به د ویزو پروګرام پیلېږي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که اوربند موقت هم وي د باور جوړونې لپاره ډېر مثمره تمامېږي.
ټولې نښې نښانې د دې څرګندوی کوي چې مقابل لوری یعنی د طالبانو تحریک دې پایلې ته رسېدلی چې که موقت اوربند هم وشي خنډونه او بېباوري به له منځه لاړ شي.
په موګادیشو کې پلازمینه په بخښنې سره د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې نن یوه لویه چاودنه وشوه.
هره ورځ راځو سهار در ماښام په قطار کې ولاړ یو.
د موګادیشو ښاروال وایي له چاودېدونکو موادو یو ډک موټر له یوې ګڼې ګوڼې ډکې پوستې سره وچاودېد. ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په غزنی کې له هغو ولسوالیو چې پکې جنگ دی راکډه شوي کډوال وایي چې هیڅ مرسته ورسره نه ده شوې.
هره ورځ راځو سهار در ماښام په قطار کې ولاړ یو نه مرستې سه نشی سته.
جنګو او د بدامنیو د سخت حالاتو له وجې دلته راغلي یو. مقصد دلته موږ ته دولت هیڅ توجه او هیڅ فکر نه ده کړی.
ماښام مو په خیر. راځو لومړی مطلب ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی دی چې په کابل کې د ویزو ورکولو څانګه بیا پرانستې. په کابل کې به د پاکستان د سفارت لخوا د ویزو ورکولو پروګرام سر له سبا پیلېږي. په پرون په پېښور کې د افغانستان قونسلګری هم له دریو میاشتو تړل کېدو وروسته بیرته خلاصه شوه. د افغانستان او پاکستان ډیپلوماتیکې اړیکې په دې وروستیو وختونو کې خاصتا د قونسلګریو په برخه کې سړې شوې وي. د مشال رادیو له خبریال طاهر خان سره چې د مشال رادیو لپاره له پېښوره راپورونه جوړوي، له اسلام آباد راپورونه جوړوي، اسرار علم مومند خبری کړی دی. او لمړی طاهر خان د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د تصمیم په اړه باندې مکمل جزئیات موږ ته اوروي.
دا ویزه پاکستان بند کړی وی د نومبر په 3 نیټه چې کله دواړو هیوادونو په یو بل د خپل ډیپلوماټانو په کابل او اسلام آباد کې د تنګولو تور لګولیو نو کشیدګی زیاته شوی وا. او پاکستان بیا دا اعلان کړیو چې د امنیتی اندېښنو له امله دوی دغه کار بندي، لیکن پاکستان اوس دا اعلان کړی دی چې سبا د اتوار د ورځې نه به دوی د ویزو دا کار شروع کړي. او 13 ورځ په پیښور کې هم د افغان حکومت خوا اعلان وشه چې کوم کونسلګری به د افغانستان په پیښور کې چې هغه په اکتوبر په 11 باندې تړل شوی وه هغه هم 13 ورځ هغې هم خپل کار بیا شروع کړ. د شاوخوا 3 میاشتو نه پس او هغې هم ویزې اوس ورکوي. او د پیښور کونسلګری په داسې حالت کې تړل شوی وه د افغانستان د حکومت لخوا چې افغانستان وایي په پیښور کې چې کوم افغان مارکیټ هغه ځمکه ده هغه د دوی ملکیت دی. پاکستان وایي چې د پاکستان سپریم کورټ فیصله کړې ده چې دغه ملکیت د پیښور د یو کس دی، نو په هغې باندې هم لانجه وه. خو داسې ښکاري چې دواړو هیوادونو اوس تر څه حده دغه تشنج کشیدګي کمه کړې ده، لیکن د دغه مسلې د حل لپاره چې کوم پلاوی د افغانستان د حکومت لخوا 15 کسیزه راغلی او هغه خپل خبرې اوس په پاکستانیانو سره بشپړ کړې دي، مکمل شوې دي. او 13 ورځ په اسلام آباد کې سفارتي چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې هغه پلاوی تللی دی جمعې په ورځ، لیکن په خبرو کې د دغه افغان مارکیټ د مسلې په اړه باندې پرمختګ نه دی شوی. او افغانستان دا خبره کوي چې دغه ځمکه د دوی ده او د پاکستان جوړېدو نه مخکې دا د دوی ملکیت و، دا د افغانستان د ملي بینک. پاکستان اوس دا وایي چې سپریم کورټ وایي چې دا د افغانستان په ځای د یو پاکستانی ده.
څنګه چې تاسو ویل چې دغه مسله د مارکیټ غلا هم پر ځای پاتې ده، خو د هغې باوجود دغه سفارتي اړیکې تر څه حد بحالېدل، ستاسو په خیال د دې وجه څه ده؟
زما نظر دا دی چې کله کشیدګي ډېره زیاته شوې وه، نو بیا سفرونه شوي وو. د پاکستان د استخباراتو مشر تللی و، خارجه سکرتر تللی و کابل ته، کابل کې خبرې شوې وې. نو یو بل ته به ضرور لکه د هغې سفر نه وروسته بیا د افغانستان پلاوی اسلام آباد ته راغې، دواړو کېدی شي په دې باندې اتفاق کړي وي چې مسلې هم دغه تګ راتګ او په خبرو کې په هغې باندې به خبرې کوو. نو دا نن په کابل کې د پاکستان او د افغانستان تاجرانو هم یو دورغنی کانفرنس نن شروع شو. پرون د پاکستان نه پلاوی تللی دی 12 کسان تاجران، د پېښور، د خیبر پختونخوا پکې دي، د کراچۍ او د نورو ځینو پکې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د مشال رادیو د خبریال طاهر خان خبرې مو واورېدلې. هغه وویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د یکشنبې له ورځې به په کابل کې د سفارت کنسولګری بیرته پرانیزي او خلکو ته به د ویزو د ورکولو پروګرام له سره پیلېږي. اخوا په پېښور کې هم د افغانستان کنسولګری د جمعې په ورځ باندې پرانستل شوې ده له درې میاشتو وروسته. په دې وروستیو کې په کنسولي کچه باندې د افغانستان او پاکستان اړیکې سړې شوې. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي اوربندان که موقت هم وي، د طالبانو ډلې افغان حکومت او امریکا ترمنځ د بې باورۍ فضا له منځه وړي. د دغې شورا ویاند اسدالله زائری نن ازادي راډیو ته وویل اوربند کولی شي د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابره کړي. له دې سره د ولسي جرګې یو شمیر پخوانی غړي وایي چې د طالبانو ډلې له لوري د اوربند احتمالي اعلان د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو بنبست هوارولی شي. په دې اړه به د فیروزي عزیزي راپور چې موږ ته له کابل را لېږلی دی تاسو ته خپور کو. فیروزي عزیزي ته به غوږ شو.
موقت اوربند ته د وسلوالو طالبانو د احتمالي چمتووالي په اړه د راپورونو له خپرېدو سره سم د افغانستان د سولې عالي شورا وایي اوربند کولی شي د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره زمینه برابره کړي. د دغې شورا ویان اسدالله زائری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اوربند په اړه د دغې ډلې له مشرانو سره د مشورې په هدف له قطر نه پاکستان ته د طالب پلاوي سفر د سولې په برخه کې یو ستر ګام دی. اسدالله زائری ټینګار کوي چې د طالبان لوري آن د موقت اوربند اعلان کولی شي د باور جوړونې لامل شي.
همه نشانه ها، همه شواهد حاکی از این است که طرف
ټول نخانی د دې سرګندوی کوي چې مقابل لوري یانه د طالبانو تحریک دی پایله تر رسیدلی چې که موقت اوربند هم وشي، خندونه او بې باوري به لمنځه لاړ شي او شته واټن به لنډ شي.
دا
څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې د وسلوالو طالبانو یو پلاوی د سولې د هوکړې د لاسلیک په اړه د دغې ډلې له مشرانو سره د مشورې په هدف له قطر نه پاکستان ته تللی. یو شمېر رسنیو د ځینو سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دي په ډاګه شوي راپورونه خپاره کړي چې په طالبانو کې ځینې څیرې په موقت اوربند سله شوي. خو د طالبانو د پوځي او سیاسي برخو ویاندویانو ازادي راډیو ته ویلي چې تر دې دمه د دغې ډلې د مشرانو له لوري د احتمالي اوربند پریکړه نه ده شوې. امریکایي چارواکو او طالب استازو تر دې دمه په قطر کې د سولې د هوکړه لیک د لاسلیک په تړاو لاس پړاوه خبرې اترې کړې دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې پخوانی غړی داود کلکانی وایي طالبان اوس په دې پوهیږي چې له مذاکراتو پرته بله لار نه لري. د ښاغلي کلکانی په خبره د طالبانو له لوري د اوربند اعلان د امریکا او د دې ډلې ترمنځ د سولې ځنډول شوی حالات له منځه وړي.
زما باور دا دی چې ممکن بنبست له منځه لاړ شي او له دې وروسته د طالبانو له لوري له بهرنیو ځواکونو سره جګړه هم کومه معنا نه لري. اوربند یو مثبت ګام دی او احتمال دا دی چې طالبان هم له اوربند وروسته له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني.
بعد از آتش بس شوند.
افغان حکومت ټینګار کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته باید طالبان اوربان هم اعلان کړي. طالبانو تر دې وړاندې له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړي او ویلي دي چې له حکومت سره به هم د یو سیاسي اړخ په توګه خبرې وکړي. خو د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د جمعې په ورځ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د سولې مذاکرات به د افغان حکومت له حضور پرته کوم ځای ونه نیسي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو ته غوښتنه ده. افغانستان دفاع وزارت د وال ستریت جرنال د راپور په خبرګون کې وایي په افغانستان کې د داعش ډله کلکه ځپل شوې. وال ستریت په یو تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې د داعش د خراسان څانګه تر ټولو ډیر جنګیالي لري او جدي ګواښ ګڼل کیږي. دغه وزارت مسؤلین وایي په افغانستان کې دغه ډله ځپل شوې او د تیرو دوو کلونو په پرتله په کې کموالی راغلی. تفصیل له خان محمد سین په راپور کې.
امریکایي ورځپاڼې وال ستریت جورنال په یو تازه راپور کې ویلي چې له عراق او سوریې وروسته په افغانستان کې د داعش د ډلې د خراسان څانګه یوه پیاوړې ډله پیژندل شوې ده. دغې ورځپاڼې د یو امریکایي چارواکي له خولې ویلي چې په افغانستان کې دغه ډله یو جدي ګواښ ګڼل کیږي او تر ډېره حده ورسره د عراق او سوریې مالي ملاتړ کیږي. د افغانستان د دفاع وزارت د دغه راپور په خبرګون کې وایي چې په افغانستان کې دغه ډله شته او فعالیت هم لري، خو د دې هیواد په ختیځ کې د دوی پټنځایونه ځپل شوي او ګڼ شمېر جنګیالي امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال فواد امان ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان په ختیځ کې مو د داعش ملا ورماته کړه، داعش په کې ماتې وخوړه او مورچلې مو ورته ویجاړې کړې. څه باندې 2000 افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول، په سلګونو ووژل شول او یو شمېر یې وتښتېدل.
د دفاع وزارت د بیان مرستیال وای اوس په افغانستان کې د دغه ډلې فعالیتونه پټ دي، خو افغان ځواکونه به د هیواد په هر سیمه کې چې وي وځپي. بلخوا د پوځي چارو یو شمېر پوهان وایي داعش ډله په راتلونکي کې یو جدي ګواښ ګڼل کېدای شي. د پوځي چارو له دغو پوهانو عتیق الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل د داعش د ډلې یو شمېر غړي اوس هم د افغانستان په شمالي، ختیځو او لویدیځو برخو کې فعالیت کوي او په راتلونکي کې کېدای شي چې یو جدي ګواښ واوړي. خاغلی امرخیل وایي دا احتمال هم شته چې د سولې له پروسې وروسته یو شمېر ناموافق طالبان له دغه ډلې سره یو ځای شي.
دا شان ګنګوسی هم شته چې د طالبانو ځینو افراطي افرادو ویلي چې که د طالبانو ډله له افغان دولت او امریکا سره سوله وکړي دوی به له داعش سره یو ځای شي. مخکې هم لیدل شوي چې سپین بیرغونه په تورو بدل شوي، خلکو هم ویلي او احتمال هم شته دی.
د امرخیل په خبره د داعش د ډلې ځینې افراطي غړي له ننګرهار نه کونړ ولایت ته تښتېدلي دي. دا په داس حال کې ده چې د افغانستان امنیتي ځواکونو په وروستیو میاشتو کې افغان دولت ته په ختیځ ولایت ننګرهار کې د داعش د سلګونو غړو او د دوی د کورنیو د تسلیمېدو خبر ورکړ. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
نن د دسمبر 28 د سینما نړیواله ورځ ده. د افغان فلم چارواکي وایي د افغانستان د سینما روان وضعیت ته اندېښنې وړ دی. د دغې ادارې رئیس سارا کریمی شنبه ازادي راډیو ته وویل د افغاني فلمونو لپاره یوه منظمه تګلاره نشته، مجهز سینماګانې فعالې نه دي او بودیجوي ستونزې هم شته. اخو په کابل کې د یو شمېر سینماګانو مسؤلین هم د افغاني سینما روان وضعیت ښه نه بولي او له خپل کاره ناهیلي دي. خاطر پردیس په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
افغانستان کې د سینماګانو سوړ بازار. د کابل ښار د پارک سینما مخه د ماسپخین 2 بجې سینما ته د تک د دویم ټایم پیل، خو څوک د فلم لیدو ته نه دی راغلی. سینما اوس لکه پخوا د افغانانو ترمنځ د ژبو پر سر نوم نه دی او په سینماګانو کې فلم کتونکي په اسانۍ نه موندل کیږي. داسې ښکاري چې په افغانستان کې نور سینما ته د تللو دود ورځ تر بلې پیکه کیږي او ډیری د لمنځه تللو اندېښنه هم لري. د کابل د پارک سینما مسؤول فضل رحمان وایي خلق وس د فلم لیدو سره چندان مینه نه لري.
مردم به پدون به یونیفرم
په خو به خلق په یو خاص یونیفرم کې د فلم لیدو تراتل، حتی کورنۍ خو اوس د فرهنګ په تلویزیونونو کې د سیریالونو فلمونو پر راوتلو سره پیکه شوه.
د فضل رحمان په خبره پارک سینما په یو وخت کې د 550 نندارچیانو ظرفیت لري، خو اوس په ورځني ډول له 15 تر 20 پورې کسان د فلم لیدو ته ورځي.
مردم قبلا با فامیل تمام
شیرین داد له دیشو کلونو را په دې خوا چې د فلمونو لوبغاړی پاتې شوی او هم د پامیر او آریانا په سینماګانو کې د ماموریت په صفت کار کړی. دی راته د کابل سینماګانو د اوس او تیرو دیرشو کلونو مخکې توپیر کیسه کوي.
دیرش کاله وړاندې به خلک له خپلو کورنیو سره پامیر، آریانا، پارک، زینب او خیرخانی سینماګانو ته د فلم لیدو ته راتله او هغه یو ښه وخت و، خو اوس کورنۍ څه چې یو کس هم د سینما تلو ته زړه نه کوي.
در مسائل سینما قطعا وجود نداره، مردم هم روز در روز در سر شده را.
د کابل ښار اوسیدونکی محمد سینما سره د خلکو د مینې د کمښت د لاملونو په اړه داسې وایي.
اوس بیکاري ده، خلک پیسې نه لري، کنه اوس موږ د تفریح وخت دی، باید سینما ته د خپل ذهن بدلولو لپاره لاړ. زه معمولا هندي امریکایي فلمونه ګورم.
نن د ډسمبر 28 د سینما له نړیوالې ورځې سره برابره ده. له دغې ورځې په افغانستان کې په داسې حال کې نمانځنه کیږي چې د افغان فلم رئیس صحرا کریمي هم د افغاني سینما کورنۍ وضعیت د اندېښنې وړ بولي. نوموړي چې د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل د دغې ستونزې د هواري لپاره دوی ځینې ځانګړي پروګرامونه تر لاس لاندې لري.
د داخله خود افغانستان هنوز
د سینما وضعیت دننه په هیواد کې د اندېښنې وړ دی. نه بودیجه ورته شته او نه هم د حکومت لوري لاسي پاملرنه، خو افغان فلم په راتلونکي کې ځینې پروګرامونه تر لاس لاندې لري چې په پلي کېدو سره به یې د افغان سینما وضعیت ښه شي.
سینما افغانستان ته د شلمې پیړۍ په پیل کې راغله. دوه لسیزې وړاندې هم په افغانستان کې د ولایتونو پلازمېنې په ګډون 45 سینماګانو فعالیت درلود چې یوازې 23 یې په کابل کې وي، خو اوس مهال په پلازمېنه کابل کې یوازې 2 سینماګانې آریانا او پارک فعال دي. په تیرو څو کلونو جګړو کې د یو شمېر سینماګانو ودانۍ ویجاړې او یو شمېر نورې په سوداګریزو ودانیو او دولتي ادارو بدلې شوې. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو ته غوږ یاست. د موګادیشو په یوې ګڼمیشتې سیمه کې نن یوه لویه چاودنه شوې ده. لسګونه کسان په دغې چاودنه کې مړه او ټپیان شوي دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته چې تر لاندې دمې وروسته به درته خپور کړم.
waxaa ka dhacay X control qarax weyn oo saaran lagu soo raray gaari
xamuul. Dadde سومالیا د پلازمینې موګادیشو د خاروال عمر محمود محمد غاګو چې دی وی لوی چاودنې په اړه له خبریالانو سره خبرې کولې. عمر محمود محمد وویل چې له چاودیدونکو موادو ډک موټر نن له یوې ګڼې ګوڼې ډکې پوستې سره وچاودېد. په چاودنه کې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. د مخکې ویلي و چې د مړو شمېر تر اوسه پورې دقیق نه دی معلوم. اخوا د سومالیا چارواکو ویلي په پلازمینه موګادیشو کې چاودنې له امله د مړو شمیر شپږ اویاو کسانو ته رسیدلی دی. د ټپیانو شمیر چې پکې ډیر زیات ملکیان هم شامل دي تر سلو اوښتی دي. په القاعده پورې تړلې الشباب ډله په موګادیشو کې فعاله ده، خو کله چې دغسې د ملکیانو تلفات کیږي نو دا ډله او نورې تروریستي ډلې د مسؤلیت له منلو اوږه خالي کوي. دا افراطي ډله څو کاله د مخه له پلازمینې موګادیشو ایستل شوې، خو لا هم دغه ډله د سمندر غاړې هوټلونو په څیر د لوړې سطحې سیمې په نښه کوي. د نورستان کانتیوا درې ته په لومړي ځل افغان ځواکونه لاړل او هلته امنیتي پوستې جوړوي. کانتیوا دره د مرکز پارون اړوند 50 کیلومتره اوږده دره ده چې تر اوسه د افغان حکومت له واکه وتلې وه. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
د نورستان حکومتي مسولین وای په لومړي ځل د مرکز پارو نړوان کانتی وادرې ته افغان ځواکونه لاړل او هلته د تلپاتې امنیت ټینګښت لپاره امنیتي پوستي جوړوي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل
ځواکونو په هلو ځلو او خاصتا د کانتیوا د ولسونو په همکاري باندې د دولت حاکمیت دې منطقې ته غځول کیږي او دلته به د دولت امنیتی پرسونل ځای په ځای کیږي. همدا اوس موږ سره راغلی دی او دلته ځای په ځای شو.
د کانتیوا درې اوسیدونکي وایي پوره اتلس کاله کیږي چې پرې وسلوال طالبان حاکم وو او په سبب یې د بیا رغونې او آبادۍ چارې نه دي شوي. اوس چې سیمې ته افغان ځواکونه تللي نو له حکومت غواړي چې ورته د امنیت ټینګولو ترڅنګ د آبادۍ بیا رغونې د پرمختګ او نورې چارې پیل کړي. دو تنه قومي مشران محمد اسماعیل قانوني او عبدالولي صدیقي وای
دیونه غوښتنه کوم چې دی وطن د پاره دی کانتیوو د پاره باید بادسازی دین کشافی په برخه کې او خصوصا د ولسوالۍ جوړولو کې موږ دیونه توجه غواړو. باید دلته ولسوالۍ جوړ شي. د ټول د ولسو همدغه غوښتنه دي. موږ غواړو چې دلته باید د حکومتي څه شي کارونه کېږي بعد موږ د هغې
مخکې دې علاقې کې طالبان واکمنی وو او داسې زورونه کې د خلکو باندې قسمه قسم حالات راتلو. اوس د امنیتي ځواکونو راتلو سره خلک ډیر خوشحال دي. په دې توقع کې دي چې دلته آبادیان وشي. آینده موږ توقع لرو چې حکومت موږ سره ښه مرسته وکړي. بل د ولس غوښتنه دا ده چې یو ولسوالي وجود ته راشي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وایي کوښښ کوي چې د یاد درې اوسیدونکو ته د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي.
د کانتیوا د ولسونو غوښتنه دا و چې دلته ولسوالي ایجاد شي. نو موږ به د دې لپاره هلې ځلې کوو چې دغه دره چې 50 کیلومتر طول لري او لسګونه کلي پکې دي د دې مستحق دی رښتیا هم چې دلته ولسوالي جوړ شي. موږ به په ټول توان باندې د دې دغه غوښتنې د عملي کولو لپاره ان شاء الله اجرات کوو.
د یادونه ورل چې کانتیوا دره د نورستان مرکز پارون پورې تړلې 50 کیلومتر اوږده او شنه دره ده چې له 20,000 زیات اوسیدونکو لري. تر اوسه یاد دره د حکومت لولکي وتلې وه. حکومتي مسولینو او افغان ځواکونو ورته تګ راتګ نشو کولی او دا لومړی ځل دی چې هلته د نورستان والی او نور مسولین سفر کوي او پکې امنیتي ځواکونه ځای په ځای کیږي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس ورزو غزنی ته د غزنی مرکز ته د جګړو له امله کډه شوي کډوال شکایت کوي چې په دغه ځای کې د دولت او نړیوالې خیریه موسسې ورسره هیڅ مرستې نه کوي. دوی وایي په ساړه ژمي کې په سخته سړځي کې د سون توکي او نه هم د خوراک لپاره هیڅ د اړتیا وړ شیان لري. خو د کډوالو چارو ریاست بیا وایي له دغو کډوالو سره یې تر یوې اندازې مرستې کړي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه له غزنی راپور رالیږلی.
دا غزنی د یک خواجه عمری او جغتو هغه ولسوالۍ دي چې سږ کال زیات کډوال د غزنی مرکز ته راکړه سوي دي. دغه درې واړه ولسوالۍ له یو کال ځنډ څخه وروسته د دولت لاس ته لوېدلې دي. خو په ځینو کې هر شپه د دولت د وسلوالو مخالفینو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړې روانې وي چې له امله یې اوسیدونکي اړ سوي تر څو کډوال سي. د دغه ځای کډوال شکایت کوي چې په دغه ځای کې دولت او نړیوالو خیریه ټولنو ورسره هیڅ مرستې نه دي کړې. دوی وایي په ساړه ژمي کې په سخته سړځګۍ کې نه د سون توکي او نه هم د خوراک لپاره هیڅ د اړتیا وړ شیان لري. له دې یک ولسوالۍ څخه راکړه سوی توریالی وایي هره ورځ د کډوالو چارو ریاست مخې ته راځي تر څو ورسره مرستې وسي خو بیرته خالي لاس ته نیږي.
څو مرکز دي غزنی ښار ته راغلي یو. نه د سون توکي لرو نه څه غوړو وړو دا شیراته برابرېږي. چا راته وویل چې دولت مرسته درسره کوي. هره ورځ راځو مرستې والا ته راځو چې مرسته دفتر ته راسو مرستې راسره وکړي. سهار در ماښام په قطار کې ولاړو نه مرستې سه نه شیسته. ماشومان مو ټول یخ زوبل کړل. لوړو مقامات سه دا غواړو چې موږ ته د سفن توکي او څه مرسته راسره وکړي.
دا اندړو له ولسوالۍ څخه راغلی عبدالحکیم هم وایي دولت ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې.
شهره کې ماجرین کې پایلن وسم موږ کډوال یو. موږ د جنګو د بدامنیو د سخت حالاتو له وجې دلته راغلي یو. مقصد دلته موږ ته دولت هیڅ توجه او هیڅ فکر نه ده کړی. نه کوم کومکونه موږ سره سوي دي نه کوم مرستې موږ سره سوي دي. مقصد در بداره یو پوسوې. کونډې لرو اعتماد لرو پوسوې. یخت کوټې دي سړي دي پوسوې. ازوغ نه لرو لرګي نه لرو شی نه لرو یو شی هم راکه لرو.
دا یوازې د دغه درې ولسوالیو اوسیدونکي نه، بلکې د دې تر څنګ له اندړو، قرباغ، زنه خان، ګیرو او بند مکور او تقریبا ټولو پښتون میشتو ولسوالیو یو شمېر خلک د غزنی مرکز ته د جګړو له امله راکډه سوي دي.
له غزنی مو راپور واورید. په همدې سره پروګرام ختمیږي.